افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. پیل له خبرونو کېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیالې میتینوت سن پرون د هزارګانو او نورو شیعه ټولنو له استادو سره په کابل کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړې او هم یې ورسره خپله خواخوږي څرګنده کړه. یوناما پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې نوموړي پر دې خبرې ټینګار وکړ چې دا مهمه ده د ټولو افغانانو خوندیتوب او د بشري حقونو او هم د تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسئله یقیني سي چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. کابل، بلخ او کندوز ولایتونو کې پر دغو مذهبي لژکیو په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې چې د ځینو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د بشري مرستو په دوام په ځینو ولایتونو کې له زرګونو کورنیو سره د نویو مرستو خبر ورکړ. دغه ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼې کې ویلي چې په روانه اپریل میاشت کې د کابل په موسهي ولسوالۍ کې له 1500 کورنیو او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې له 3800 زیاتو کورنیو سره د خوړو مرستې کړې دي. اوکراین دا رد کړه چې ګنې په کلابند سوي بندري ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې د ایستارو پاتې سوي ملکیانو د وتلو لپاره له روسیې سره د بشري دهلیز د پرانیستلو په اړه یوه موافقه سوي وي. د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې روسیې پرون دوشنبه هم پر دغې فابریکې او دغه ورځ د ریل ګاډي او سون موادو پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړ. د ترکیه بشرپل او سوداګر عثمان کاولا چې د دولت د پرځولو لپاره د مظاهره چانو د مالی ملاتړ په هڅو تورن سوی وو په عمری بند محکوم سو. د کاولا قضیه د ترکیه او د دې هیواد ملاتړو متحده ایالاتونو او اروپا ترمنځ یو جنجال رامنځته کړي او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل سمدستي کاولا ته دغه سزا په ترکیه کې پر عدالت او بشري حقونو سخت گزار بللی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې کاولا د هغو مظاهرو یو تنظیموونکی و چې په 2014 میلادي کال کې په استنبول کې د دې پلانونو پر ضد ترسره شوی وي. په دغو مظاهرو کې یو شمېر کسان د پولیسو لخوا وژل سوي وو. کاولا دغه تور رد کړی او ویلي دي چې د پښکارا په دغو مظاهرو کې چې غیر منظم وي او مشر یې نه درلود ګډون کړی وو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو د ملاتړ یوې ډلې په افغانستان کې د مذهبي لژکیو پر وضعیت اندېښنه وښوده.
د مذهبي ازادۍ له پلوه د ځانګړې اندېښنې وړ هېواد په توګه پیژندل دې ته لاره هواروي چې پر حکومتونو یې یو لړ بندیزونه ولګول شي.
افغانستان ولې د مذهبي لژکیو دپاره ناوړه ځای بلل کېږي؟
د طالبانو ځینې افراد چې پخوانی سابقه درلوده ده چې په تېرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې، یو خو هغه نظام ته راغلي دي او نظام فرار دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوه ډله د امریکا لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د شتمنۍ کنګل کېدل د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. د خپرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجله خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو دراپورونو برخې ته. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي لژکیو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یې سپارښتنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په هغه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ یې خپور کړی ویلي چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د هیواد کې د مذهبي لژکیو وضعیت لا خراب شوی دی. نور په دې راپور کې
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له چټک رسیدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط خراب شوي دي. د امریکا د دوه ګوندیز مشورتي کمیسیون چې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ او وضعیت ساري، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان د چې اوس پر طالبان واکمن دي د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې شامل کړي. دا هغه هیوادونه بلل کېږي چې پکې دولتونه په دوامداره توګه او منظم ډول له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره کوي یا یې زغمي. دا په تیرو شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې دغه کمیسیون دا ډول یوه سپارښتنه کوي. په اوس وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان 15 ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او چین په دغه فهرست کې شامل دي. د مذهبي ازادۍ له پلوه د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه پیژندل دې ته لاره هواروي چې پر حکومتونو یې یو لړ بندیزونه ولګول شي. د امریکا د مذهبي ازادۍ په اړه د کمیسیون په دغه راپور کې ویلي هغه افغانان چې د طالبانو له مذهبي افکارو سره جوړ نه دي ژوند ډیر له خطر سره مخ دی او زیاتوي په دې اړه کره راپورونه ترلاسه کړي چې طالبان مذهبي لګکې زوروي عبادت ځایونو ته سپکاوی کوي او هم مسیحیت د اوختو کسانو د لټون لپاره د کور په کور تلاشي کوي. افغانستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب دي پکې د هزارګانو سکانو او هندوانو په ګډون یو شمېر نور مذهبي لګکۍ هم اوسي. د راپور له مخې په افغانستان کې پر مذهبي لګکۍ او د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې د تیر 2021 کال په سپتمبر کې د ډیرو نورو مذهبي لګکۍ ترڅنګ یوازنی يهود هم له دې هواده ووت. په دې هواد کې په دې ورستیو کې شیعه هزارګان د ډیرو خونړیو حملو په ترڅ کې په نښه شوی چې کابل، بلخ او کندوز ولایتونه د څو خونړیو حملو شاهدو. د ځینو دغه حملو مسؤلیت د طالبانو سیال د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. خو پښتنه دا ده چې په تیر جمهوري نظام کې چې د افغانستان مذهبي لګکۍ په تیر بیا هزارګان له ډیرو خونړیو حملو مسؤل نه و، آیا اوسنی وضعیت له هغه هم خراب شوی چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا دغه کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. په دې اړه مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر وپوښت. نو موږ هم په دې باور دي چې په افغانستان کې مذهبي لګکۍ او د ژوند شرایط خراب شوی دي.
په خوام د عملي متاسفانه پر هغوی باندې کېدلې، مګر فرق دا و چې د هغه وخت نظام د دې طرفداري نه کول. زه فکر کوم اوسنی تغییر په دې کې دی چې د طالبانو ځینې افراد چې پخوانی سابقه یې درلودل چې په تیرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې، یو خو هغوی نظام ته راغلي دي، هغه نظام پر اساس کې، او بل دا دي چې دا حملې په اخره کې زیات شوي دي او لا مخ په زیاتېدو دي.
د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امریکا د مذهبي ازادۍ او د کمیسیون دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د امریکا په ګډون د لویدیځوالو یوه عمده غوښتنه دا ده چې طالبان باید د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د ټولو اقلیتونو د حقونو درناوی وکړي.
ومردل چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي لږکیو پر وضعیت اندېښنه شولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یې سپارښتنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د ځنګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز لمرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې واقعتا د طالبانو له رسېدو وروسته د مذهبي لږکیو شرایط دومره د اندېښنې وړ دي چې دا هیواد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فهرست کې د ځنګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژندل سي.
خوام داس نو چې په نورو ماینورټیز یا په اقلیتونو مذهبي اقلیتونو باندې په افغانستان کې حملې نه کېدلې. فرق دا و چې دا هغه وخت نظام د دې طرفداري نه کول. زه فکر کوم اوسنی تغییر په دې کې دی چې د طالبانو ځینې افراد چې پخوانی سابقه یې درلودل چې په تیرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې، یو خو هغوی نظام ته راغلي دي، هغه نظام پر اساس کې دا حملې په اخره کې زیات شوي دي او لا مخ په زیاتېدو دي. نه یوازې د شیعه مسلمانانو پر وړاندې باندې دا حملې زیات شوي دي، بلکې نور مذهبي اقلیتونه افغانستان تر کول په مجبور سول. ځینې سکان افغانستان یې پرېښودی، کوم جوش چې موږ درلودل هغوی افغانستان پرېښوي. نو زه فکر کوم په دغه اساس باندې د افغانستان موقف یا مثلا رانکینګ په نړۍ کې د فکر کوم مذهبي ازادۍ په دغه کې لا کمیږي.
فکر کوي چې طالبان په دې کې پاتې راغلي دي چې په افغانستان کې د نورو وګړو په څیر د مذهبي اقلیتونو امنیت هم خوندي کړي.
نه یوازې طالبان پاتې راغلي دي، زه فکر کوم طالبان په دې کې یو نوی خپل لاس لري. یعنې تاسې د طالبانو مشرانو دغه خبرو ته وګورئ، هغه وایي چې اصلا داعش وجود نه لري، اصلا ډېر ضعیفه دی او داعش د دې قابلیت نه لري، مګر بیا هم د عملې کېږي. زما معلومات دا دي چې یعنی د طالبانو ډېر قوي افراد د داعش سره همکاري کوي په دغه حملو کې. نو زه په دغه باندې طالبان په دې کې ګرم ګرم او مسؤول یې ګرم. د دې نه علاوه مثلا د شیعګان باندې حملې کېږي، په شیعه مسلمانانو په افغانستان کې حملې کېږي، مګر که تاسو وګورئ د طالبان د واکمنۍ څخه وروسته د افغان سکانو په عبادت ځایونو باندې څو ځلې طالبان ورلل حملې وکړلې او د هغوی عبادت ځایونه یې ورته مزاحمت یې جوړ کړي، ځینې بندیان کړي. نو زه فکر کوم طالبان داعشته نظریه مشترکه ده چې باید په دې باندې حملې وشي، او دغه تر ټولو زیات د تشویش وړ خبره ده.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو .com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ديني افغانان د طالب ځواکونو لخوا د تلاشی په پوسټو کې لړدزو شکایتونه کوي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت له خلکو سره د چلن په باب ډیر نه پوهیږي او د ورته وضعیت په دوام سره به خلک د دوی له حکومت څخه نور هم خوابدیسي.
عادل هغه زلمی چې نور له کار کورتستون نشو، هغه د شنبه په شپه 10 بجې د جلال آباد ښار په زیړنی پلکی په ډزو کې وژل شو. د نوموړي کورنۍ یو غړی صلاح الدین مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې عادل د تلاشی په پوسټه کې د طالبانو په ډزو وژل شو. عادل په یو دکان کې شاګرد وو او د شپې کله چې د خپلې کورنۍ له دوو غړو سره کورته تلو د پیښه رامنځته شوه او دوه ملګري هم ټپیان شول. د عادل مشر ورور میرویس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
مونږ چې کله دکان نه کور ته روانېدو تقریبا شاوخوا 10 بجې د شپې وې. په دغه شپه کې کله چې مونږ د خپل کلی کوڅې ته داخلېدو څه باندې 10:30 بجې د شپې وو. کور سره په تماس کې شو چې دروازه خلاصه کړي. په دغه وخت کې کوم کوڅې نه چې مونږ وتلو د بل فرعي کوڅې نه پر مونږ غږ وشو چې ودرېږئ. کله چې مونږ ودرېدو د شانه پر مونږ ډزې وشو او په نتیجه کې ماشوم مرور عادل جان په شهادت ورسېدو.
د ننګرهار امنی قومندانۍ امنیت امر ظاهر مبارز ازادۍ رادیو ته ویل چې د وژل شوي کس د کورنۍ لخوا په سیمه کې امنیتي ځواکونه د یاد تن په وژنه تورن شوي، خو سرتیری وایي چې ماشوم د وسلوالو غلو په ډزو وژل شوی. مبارز وایي چې د یادې پیښې په تورې څلور طالب سرتیری نیولي او د پیښې په اړه یې ترې څېړنې پیل کړي دي. عادل پنځم کس دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې د تلاشۍ په پوستو کې د ډزو پر مهال وژل کیږي. ځینې افغانان د طالبانو دا راس کړنې د اندېښنې وړ بولي او د طالبانو حکومت د خلکو په وړاندې په نه پاملرنه تورنوي. د ننګرهار یو اوسیدونکی سلیمان وایي چې د طالبانو د حکومت ځواکونو له لوري د عادل په وژل کېدو سره داسې غمجن شوی چې ګڼې خپل زوی له لاسه ورکړی.
په دې کې دغه حکومت پړ دی، ځکه چې دا یو پیښه نه شوه. کنه په کونړ کې پیښه وشوله، دلته دوه درې وشولې، بس بیا څوک پوښتنه هم نه کوي. او دا خو داسې ده چې د طالبان حکومت ته سرخوږی پیدا کوي، خلک ته کرکه بیا کوي تر څو چې اوس دغه خلکو ته سزا ور نه کړي او د دې دغه مجرمین پیدا نشي او سزا ورته ور نه کړل شي، د دې خلکو په زړونو کې ورته بغمه ودرې دي. نو
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل،
چړنې کوو دا مشکل د سلام له منځ تر غلې ده. دا الک تچا د طرف وشتل سوې ده. هر څوک چې تر وطن وکي اتمه ده چې د غلطي سزا وویني. هیڅوک به له قانون لوی نه دي.
لو ورته پیښو او د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د ورته چلن په خبرګون کې د خلکو د شکایتونو په جواب کې د طالبانو حکومت ویندویانو تل ویلي چې د دوی د ځواکونو د روزلو چارې روانې دي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کوي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله د امریکا له خوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د شتمنۍ کنګل کېدل د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. دغو کارپوهانو په یو بیان کې ویلي، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت ډیر خراب سوی، خو متحده ایالاتونو هم په دغه اقدام سره چې د مرستو پیسې بندي کړي د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه ډلې په هغه بیان کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي، د دې ترڅنګ چې د افغان ښځو او نجونو ډېر اساسي حقونه د طالب چارواکو د هغه تبعیضي تګلارې له امله چې د ښځو په وړاندې د جنسیت له مخې مخته وړي تر پښو لاندې شوي، د متحدو ایالتونو لخوا د افغانستان کنګل شوي شتمني هم دغه وضعیت لا خراب کړی دی. په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه څوارلس کسیزې ډلې ویلي، د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون بهرنیو دولتونو یې د ښځو او نجونو پر حقونو د سختو محدودیت لګولو اقدامات غندلي دي. طالبان د خپلې واکمنۍ په څه باندې اتو میاشتو کې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له کړو ژمنو په شا شوي او نجونې نه دي پرېښي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د رویترز خبری آژانس در راپور لمخې د ملګرو ملتونو کارپوهانو دغه راز د امریکا حکومت ګرم بللی چې د افغانستان د مرکزی بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ په کنګل کولو سره د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. دغه کارپوهانو ویلي د دې ترڅنګ چې پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي له اوږدې مودې راهیسې ښځو او نجونو ته شدید ګواښ متوجه کړی، د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو هم دغه وضعیت لا سخت کړی دی. دغه کارپوهانو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دغه راز ویلي، په افغانستان کې روان بشري وضعیت چې د هېواد 3 میلیون وګړي د خوړو پر مرستې متکي دي، له حده زیات ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. دغه ډلې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فبروري د میاشتې د پریکړې په اړه ویلي چې له افغانانو سره د مرستو لپاره دغه شتمنۍ د نیمایي برخې د آزادېدو لپاره داسې شرطونه ایښودل شوي چې هغه د لګول شوو بندیزونو سره په تړاو د افغانستان خلک له دې بې برخې کوي چې اساسي بشري مرستو ته لاسرسی ولري. په هغه هېواد کې چې د ملګرو ملتونو په وینا نږدې ټول وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې ویلي چې د بشري حقونو نړیوال قانون د متحدو ایالاتونو په ګډون له دولتونو غواړي چې دا مسله یقیني کړي چې فعالیتونه پر بشري حقونو د تیریو سبب نشي. دغه کارپوهانو دغه راز ویلي چې په دې اړه رسمن خپل اندېښنې او سپارښتنې له واشنگتن سره شریکې کړي، خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
در پرونو لړی ته دوام ورکاو. د ملک سلمان نړیوال خیریه بنسټ وایي د کابل په ګډون یې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اړو کسانو ته د خوراکي مرستو د ویش لړی پایل کړه. د دې پروګرام په لیکونکي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي دغه مواد د 1 میلیون ډالر په ارزښت د 600 اتل زره او 600 کورونیو باندې ویشل کیږي. دا هم په اړه تفصیل.
پنځه څلوېښت کلن عبدالرحمن د کابل ښار پی وی سیمه کې د بوټانو ګنډولو یوه وړه غرفه لري. نوموړي ته چې د اته کسیزه کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده وایي په ورځ کې شاوخوا 1000 افغانۍ ګټي، خو په دغو پیسو یې د کور خرڅ نشي پوره کولای. عبدالرحمن سره له دې چې خپل ځان اړمن بولي، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش له بهیره شکایت کوي.
چې د برابر مطالبه فرنه راځي،
زیات مرستي راځي خو موږ تنره رسیږي. تر اوسه یې زما سوزه ل تذکره اخیستې او ژمنه یې را سره کړې، خو هیڅ هم نه دی را رسیدلی.
خدای واز عبدالرحمن نه دی چې له اقتصادي ستونزو سره مخ او د مرستو له ویش شکایت کوي. د دې په څیر په سلګونو نور کسان هم له ورته حالت سره مخ دي. په ورته وخت کې د ملک سلمان نړیوال خیریه بنسټ چې مرکز په سعودي عربستان کې دی، د دوشنبه پورس په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د روژې مبارک میاشتې په خاطر له اړمنو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. په دغه مرستو کې وړه، غوړي، بوره، لوبیا، وریجی او خرما شامل دي. د دغه مرستو همغږي کوونکی احمد ولی یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه پروژه د مرکز ملک سلمان چې مقر په سعودي عربستان کې دی، څه د پاسه 1 میلیون ډالر دی. په دغه پیسو به 3600 کورنیو ته 6 قلمه خوراکي توکي چې 2 شپېته کیلو کېږي توزیع کېږي.
د ښاغلي یوسفزي په خبره دغه مرستې اوس مهال په کابل، ننګرهار، کونړ، بلخ، پکتیا او هرات ولایتونو کې ویشل کیږي. د دغه مرستو ترڅنګ یو شمېر افغان سوداګر هم د روژې میاشتې په خاطر له اړمنو سره خپلې مرستې پیل کړي. وروسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د راپورونو له مخې د بېوزلۍ او بیکاري کچه پراخه شوې او دغه شان د سوالګرو شمېر هم زیات شوی.
او سم یو په زړه پورې راپور. له غزنی څخه یو کس پر بایسکل د حج په سفر روان شوی. دغه کس نور محمد نومیږي چې له غزنی تر مکی پورې 4501 کیلومتر سفر پر دغه بایسکل لنډوي. نور حال په دې راپور کې.
د دوشنبه ورځ سهار 5 بجې شاوخوا یو 40 کلن سړی چې سپین پاجي پر سر وو، له خپل کور خپل زوړ ماډل چینایي سایکل راویست او په شای پر واړوله. د له دغه ځای د مکې پر لور د زرګونو کیلومترو واټن سفر پیل کړ تر څو د حج فریضه ادا کړي. دی به له غزنی تر مکې 4501 کیلومتر سفر پر دغه سایکل لنډوي. دا د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی نور محمد دی. هڅه مو وکړه چې دغه سفر په اړه له نوموړي سره خبرې وکړو، خو خبرو کولو ته آماده نه سو. حاجي محمد امین بیا د نور محمد د تر زوی دی. نوموړي د نور محمد په اړه ازادي راډیو ته وویل له تیرو 2 کالو څخه په دې هڅه و چې پر سایکل حج ته لاړ شي، خو هیڅ قانوني اسناد یې نه لرل. دی وایي اقتصادي وضعیت یې هم سخت کمزوری او په کور کې یې واړه ماشومان او یو میرمن پاتې دي.
نور د خلودي کار هم څه شي کوي ورسره نو مشتي ولا کوي د تلل ایدمه
که څه هم چې نور محمد ایران او بیا له هغه وروسته سعودي عربستان ته د اوشتلو لپاره هیڅ قانوني اسناد له ځان سره نه لري، خو حاجي محمد امین وایي ډیری وخت دغه ډول کسانو ته اجازه ورکول کیږي.
موږ ولا خوشحاله ډېر یو، موږ وایو ورته چې په مساجدو کې موږ دوایو چې موږ وایو چې د الله قابلیت دی او درزیات ادا کولو دپاره تللی ده، خدای تعالی دې ورسره وکړي ورسېږي. زیاته اندازه خلک کلي دي په همدغه ډول باندې، هغه هم د هندوستان څخه موږ پهغل سعودي عرب کې هغه راغلي وو چا سره بېزاوي نه وي، هغو موږ خدغه سنیت راغلي وو، موږ ته لار راکړې ده. نو دا خلک ور نور هم ورته ویلي وو.
دا نور محمد پرنګ ډیرای کسان د نړۍ له ځینو هیوادونو څخه نورو هیوادونو او سیمو ته په سایکلونو سفر نه کوي، خو په داسې حال کې چې هغوی به د سفر اسناد، پاسپورټونه، ویزې، خوراکي توکي، درمل او نور اړین شیان له ځان سره ولري.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نوی شي ته وایي او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې مورنوي کې او په معنا کې نوښت سبب وګرځي.
د دیا سنگ انجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیره شوه انجان نور بس تکنه از غیری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دیاړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، مطالعه اسباب سخته وه، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختونکي عوامل هم شته.
د خبرونې په پیل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو.
داغا خان بنسټ فرهنګي څنګه وای په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چاري به تپیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویل دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدی او آثار ورغوي. داغا خان بنسټ د فرهنګي څنګه رئیس اجمل میوندی ویل چې د ګوهرشاد جام منار، بالاحصار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلی چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپل زده کړې بیا پیل کړي دي. ښاغلی سرمست یاتوي پرتګالی ځوانان به هم را بولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړي. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زنداني کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تیره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوختو او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشې شوی خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. له دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنجشنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې له لس ورځنی بند وروسته خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت وی اندویان که څه هم وایي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
پاتې روخ پرونو کې مو لمړی د ادبی فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت او دا ونی د بدی پاړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفیږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مول نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته را بولم.
ا
عزیز صاحب بدی عربی کلمه دا او نوی ستوایی خو کراش و ادبیات ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفیږي؟
څنګه ستاسو ویل بدی عربی کلمه دا او لفظا نوی شی توای یا نوښت توای او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ دی بلاغت دریمه برخه اومده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او مانوي ښکلا سبب ګرځي. بده په دوه اومده اومده برخه باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوي بولي او ځینې مانوي ښکلاوي بولي. نو بده په ټوله کې د نثر او شعر د مانوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالته په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام له عادي خبرو بېل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې هغه کې دغه مسائل نه وي.
تاسې د بدی د لفظي صنایو یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایع یا ښکلاوې کومې دي؟
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي، چې موږ یې مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوې یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه چې لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادیږي هغه یادولی شو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیمه سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورته والی یا تکرار ولري، لکه اوس په موږ تاسو د بدی په کتابونو کې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډیری په نصاب کې هم شامل و، د پیر محمد کاکړ کوم غزل و، هغه ورځ چې دل ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کله سي دغه سي کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري د لوستونکي توجه جلبوي او دا لفظي صنعت دا د بدی برخه ده. په قران کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چون چونکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلې چنارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنې که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی ده، غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې بېلې وي، دا په خپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دایي کوي، نو دا په خپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجع یادونه وسوه، سجع بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سجع تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطف او احساساتو اغیز لري. او دغه یو بل خبره سم یې رنسی اقتباس. اقتباس تاسو ته چې دا خپل یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره دا سره اخیستل چې خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبایتي یو څوک د خپل نیمبایتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیوندوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکړي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوي ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ په دې نوي شي ته وایو او د په دې هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې ورنوي کې او په معنا کې د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په مانوي صنایعو کې حسابيږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په مانوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور دا په مانوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په مانوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله ده چې دوی معناوي ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ور باندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي دا ټول د مانوي صنعتونو په ټله کې راځي. اوس مثلا د مقابلي صنعت په باره کې که زه درته وایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت ده چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې ستریږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو باید دی وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دغه ډول یې مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی شي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی شي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي. ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چاته نه خاندو، موږ ځکه هر چاته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو که بلاغي که د بدی صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معنی، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالت دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي وبه، داسې وي چې په چا یې وروشندي هغه باید خبر سي، داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډو وایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه څوک وایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ماشیر یا نثر ته دې ښه وویل سي، نه، دغه ټول وسایل دي. دا تا کارولي دي د څه لپاره دي کارولي دي؟ په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه وایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده، یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي دغه او دغه سره ورته دي، نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره د سي ترشابه یو بلاغي غرض وي ته په مشابه باندې په مشابه به باندې مشابه تصدیق کوي او په داسې شکل به دغه ترمند هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته د ذوق هغه ولاړ او بوته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي هنري لذت ایجادوي.
عزیزی صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو د بدی پاړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي. عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنری صنعتونو تر راتګ وروسته راغلی ده. تکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته وروسته خلک متوجه شوي دي دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیرېدای شي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستي وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت هم رایاد شو، له تاسې مې اورېدلی و، وایي: د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا و، ته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدی کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدی تدریسیږي، دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس تستي فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلي دي. مثلا په چپټرونو کې، په ځینو کتابونو کې چې په بدی باندې په پښتو کې هم بحث شوی ده. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدی، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیهاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حد ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم ده چې مثالونه خو یې باید نه وي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړای سو، کشف یې کړو، نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یوې مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو، او ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ له همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو. خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول، د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي: اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د گردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی گردیزی لیسه کې کړې دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان صاحب، تاسو لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ولې چې دیش کاله ډېر عمر ده، نو اکثریت شاعري مې هم دلته کړې ده.
شا تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري، وړه چې انسان د محیط تابع دی، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده، خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره. د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه زرد و بو او زرد و اور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خاوري په خلورا سکله، رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه. د جلاوطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې د قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي، خو لیکم. هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي مات ګوډ، او یاران د خدای ژوندي لري، ډېره مینه راکوي، او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم، سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم، او چې وخت را سره پیدا شول، یو دوکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترگتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چیتے ما پا شاعرائی پا ہندی سب کم تاثیر کرے وی. البتہ زد دا مہارت نہ لرما، ما مخ کیا زوکا جیسا پا دی مفہوم ہم نہ پیگا میں جیسا چیز لکما آیا ما سمجھ کل دیا کا غلط میں لکلی دی، خو بیا ہم دا باور لرم خواخا یو چنا چا تاثیر بھی کڑی والے چیز تمام عورس کے جبا ہندی استعمال ہوں، ہندی خلق سر ہندی لگے گا، پختو خو نه دا رادیو پښتو شته، نه ټلویزیون پښتو شته. نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي، یو خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولې، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده، دا 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کومې.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي هیواد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې، او لږ کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کاله زه دلته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود و، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حقله وکړلې چې نوی نوی مهاجر شوم، دونوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم، مثلا راجستان، ګجرات، بمبئی، کلکته، هلته مې خلکو سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلي پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کره هم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ضروري، ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسئ، دلته ژوند وکړي او خپلې شاعرۍ ته دوام ورکړي؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوش ژوند شي، بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپلو خاورینو کوټړیو ته لاړ شو، اگر چې موږ دغه سری کورونا کې ژوند کوو سم په کورونا برق سلوي ساته ورته خو بیا مهم زره مغه خورینه کوټو کې ده همغه خورینه کلو کې ده نو هله دا چې وطن آرام شي او بیر د خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وای او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هریګم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېګم چې زه د ماجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه د ما مشر توې پښتو پیږي زمون می ټوټ پیږي کې خو بشر زمې هم پښتو ویلې شي همې خبره تکلم په کول شو کشرای چې دا صرف فارسی باندې پیږي پښتو نه پیږي او هغه وړو کې دا خو به پښتو نه زاو د ما نور ما فامیل چې دا پښتو باندې نه پیږي. البته یو زنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس نو نه پیږي چې ترڅو به یی دا آیا د موږ راتلونکي وڅې وی دا هم نه معلومه. د تاسو سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بس شاعري نه کوي سوای لمان.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بیلابیلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل شوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل شوی ده؟
مننه تاثیر صاحب. البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي نړیوال زرغون خان لخوا ماته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ماته په جولای 2018 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ماته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوئ، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه سه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي یا د کوم مذهبي اړخ ورکی، دا شاید ته موتر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو سیخ مسلمان عیسوی ټول بس هغه واقعات او موضوعات دي لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینه دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډیر ځله لیدل ده، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو مالوستری دي یا الولما.
انجان سب ډیره مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، تمرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور بو ماتو نورمونگ، نسو لمن دا امن تینگ جنگ تا اورا چاو پودا گوایو، عالم طول بخبرو نورمونگ، نوی زمان ده نوی سوچ ورطا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا وچتا نورمونگ، بدرنگی دیر شوا انجانا نورا بس دا کنا، بدرنگی دیر شوا انجانا نورا بس دا کنا، از غیری بول دی وطن گلان کرو نورمونگ، از غیری بو لدی وطن گلان کرو نور مونگ، تندی بورین کرو یو ابل بخندو نور مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نور مونگ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه رقم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمېر محصلانو له جملې دي چې هره ورځ د مطالعې لپاره یوه کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډېری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډېری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډېر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیاتې، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نسو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه اسانه سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه و یو بلې خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوای کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. د وای د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سی.
وای اقتصاد زیپ دین اوس په دې خاطر وای بيخي اوس به بيخي نه کې ډېر کم سی، یعنی موږ پروش وو د پرسلا د مطالعه کچه ډېر زیپ سی ده په دا ورستي د تحولات راغلم به بيخي تقریبا 50% از موږ په دغه کې کم وترغلي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجله د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هره د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانہ وا چې می سر لس ځای ماتو، زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم، زمانہ وا ترحم را باندې قاتو، زمانہ وران لوب زیګیدلې، زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا کلی ور ناخستو، زمانہ وا د شیطان پلکی ناست وم، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد ته نشوای رسیدلی، زمانہ وا چې بدای رات حیران و کرمه می گرد ته نشوای رسیدلی، زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسائی میں در ت نشوئی رسیدلئی، زمانے نا خادے سکھانے را وکھڑے، معشوم تو بھی لما واخست زے لوئی کڑم، او لما نئی اسپی چلے دڑے توئی کھڑے، زے لوئی کڑما پخاو بدے پوئی کڑم، زمانے د خدے پ دمر ڈیر مخلوق کے، زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ. زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانې په موږ د عشق سوره او تال جوړ کړ. زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ. موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله. موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله. موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله. زمانه وه چې له یو بله جلا شو، زمانه وه چې په زړه مو وو زخمونه، زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول. زمانه ده چې تیر شوي دي کلونه، زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دي، خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې. کله کله چې را یاده شي را ویښ شي، په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې. زمانه به خپله وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا. زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې. زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې.
அளவரா அளவா, ஆன மாமிலேதே ಬಡವರ ಆಳವ ಖಾನ ಮಾಮಿಲಿದೆ ಬಡವರ ಆಳವ ಮುನ್ಸ್ಕವ ಕಸಬೇದೆ ಜಾಂತ ಜಮ ಜಮೀದಿ ಅಳವರ ಅಳ